افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. پیل د سات خبرونو کوو. په پکتیا ولایت کې په مازر کې د یو کس اعدام او لوغ غبرګونونه راپارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې په مازر کې اعدامونه د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان د نړیوالو ژمنو خلاف انکار دی. یو نامه نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي چې دا اعدامونه باید ودرول شي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم دغه اقدام زړه بوږنوونکی بللی او غندلی دی. بینت هم چې افغانستان ته پر تک بندیز لګیدلی پر طالبانو غږ کړی چې دا ډول سزاوی ودروي. طالبانو نن چهارشنبه د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یو خبر پڼه کې ویلي چې د محمد ایاز اسد په نوم یو کس نن چهارشنبه د قتل په جرم قصاص شوی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نوموړی د مقتول د کورنۍ لخوا درې ډزه په ټټر ویشتل شوی دی. قصاص په دغو مراسمو کې د طالبانو د کابینې مهم غړو له هغې ډلې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ګډون کړی و. د راپورونو له مخې دا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د قصاص شپږم حکم دی چې عملي کیږي. د طالبانو د حکومت د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې اترا مشر سید برات شاغا ندیم د جنوبي اسیا د یو شمېر ادارو په غونډه کې د ګډون په هدف نن هند ته روان شوی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د اترا د دغې چارواکي په مشرۍ افغان پلاوی به په هند کې د جنوبي اسیا د مقرراتي ادارو په غونډو کې ګډون وکړي. خغلی مجاهد په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر د دې خبر نور جزئیات نه دی ورکړي. دا سفر داسې مهال کې چې تیرونه د افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی جی پی سنگ کابل ته تللی و او د طالبانو د کابینې له مهمو غړو له هغې ډلې د دفاع او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متقی سره د کابل دی او نوې ډیلي پر اړیکو خبرې کړې وې. پرون سه شنبه د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسلګری ته حافظ اکرام الدین کامل د خپل سرپرست استازی په توګه وګماره چې د راپورونو له مخې هند دغه استازی انتاید کړی دی. ایران پرون محمد علی سلامت په نوم هغه کس په عام محضر کې اعدام کړ چې پر لسګونو ښځو په جنسي تیری محکوم شوی و. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله ویلي چې دغه درې څلوېښت کلن کس چې یو درملتون او ورزشي جیم یې درلوده نن چهارشنبه پرون سه شنبه د همدان ښار په یوه هدیره کې زنده شو. د راپور له مخې شاوخوا 200 ښځو اعدام شوی کس تورن کړی و چې د تیرو 12 په ترڅ کې جنسي تیری پرې کړی و. وړاندې ویل شوی چې سلامت خپل جرم منلی و. د ملګرو ملتونو کارپوهانو 13 سپتمبر میاشت کې وویل چې د ایران د نړۍ په کچه لومړنی هیواد دی چې ډیر اعدامونه پکې کیږي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فاکس نیوز مجری پیټ هکسټ د خپل کابینې د دفاع وزیر په توګه نومولی دی. هکسټ دغه راز د امریکا د ګارډیا پخوانی سرتیری دی چې په افغانستان، عراق او کیوبا کې د ګوانتنما په خلیج کې دنده ترسره کړې ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د نړۍ د یو لوی او پیاوړي پوځ د مشر په توګه د هغه نومونې په واشنګټن کې ډیر خلک له حیرانۍ او اندېښنو سره مخ کړي دي. د هکسټ ټاکل به چې د فاکس نیوز د یوې خپرونکې چلوونکی دی کولی شي د امریکا په پوځ کې د پراخو بدلونونو لامل شي. دغه پوست ته د رسیدو په هدف هغه د سنا د تایید رایو ته اړتیا لري. نوموړي په جګړه کې د ښځو ونډه تر پوښتنې لاندې راوستلې او د هغو ښځینه پوځي پرسونل د بښنې ملاتړ کړی دی چې په جنګي جنایتونو تورنې دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غراز د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک پر یوې داسې څوکۍ ګمارلی چې هدف یې د یوه ګټور دولت جوړېدل دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ماسک او د جمهوري غوښتونکو یو پخوانی نومان ویوک راماسوامی باید د هغې تازه شوې ادارې مشري په غاړه ولري چې ټرمپ ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې ده. د ټرمپ وینا دا به داسې اداره وي چې د حکومت له محدودو بهر به فعالیت کوي او هدف یې د ډیموکراسۍ د وبخې د بیوروکراسۍ له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول دي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو ستره محکمه وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن پر یو کس د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړ. په دې اړه مو د حقوقي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې ده.
په افغانستان کې چې په معذر عام کې دا قصاص تطبیقی دا خود دیر اغا روانی تاثیرات لری پر اطفال و پر خلق چل تراتول شیو
د پکتیکا ولایت د گیانی ولسوالۍ یو شمیر زلزله ځپلی ویل شاوخوا دریو کلونو تیریدو وروسته د دوی اکثره اوس هم په خیمو کې ژوند کوي.
ساګي دریام ژمی روان ده چې موږ په خیمو کې او په ځمکه کې لاندې سمس یا کندې چې ورته ویل کېږي ژوند په همدې کې تیریږي. نو د دې ژوند به زه تاته څه صفت وکړم؟
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په افغانستان کې د ټلیفوني شبکو او انټرنیټي خدمتونو د بیو د کموالي خبر ورکوي، خلک بیا د انټرنیټ له خراب کیفیت څخه شکایت کوي.
یو کمپنی په یو علاقه کې کار کوي، یو کمپنی په یو علاقه کې کار نه کوي او خدمات یې ډیر ضعیف، انټرنیټ ضعیف وي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ کوربه وي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت په پکتیا ولایت کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړل. طالبانو سره محکمې له لوري په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې دا کس د پکتیا ولایت اصلي اوسیدونکی و او د یو کس د یو بل کس په وژلو تورنو په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوی چې په دغه کس د دریګونو محکمو د حکم لمخې د قصاص حکم عملی شو. د په افغانستان کې طالبان تربیه زلی واکمنۍ وروسته د اعدام اووم حکم دی چې عملی کیږي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په پکتیا ولایت کې یو کس د قتل په تور اعدام کړی دی. د محکمې په اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلی چې دا حکم نن چهارشنبه د پکتیا په یو ورزشي لوبغالي کې د زرګونه کسانو په وړاندې عملي شو. د اعلامیې په ټکو کې قصاص شوی کس محمد ایاز نومیده او د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د یو کس په وژلو تورن و. خو په اعلامیه کې د مقتول په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. یوې ولسی سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د قتل دا پیښه د تیر جمهوري حکومت پر مهال رامنځته شوې او اعدام شوی کس د مقتول د کورنۍ لخوا هغه مهال بخل شوی هم و. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د قاتل او د مقتول له کورنۍ سره خبرې وکړي خو له هڅو سره سره بریالي نه شو. پرون سه شنبه په پکتیا ولایت کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی و چې د دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې یو کس د قتل په تور د دوی په خبره قصاص کوي. په دې خبرتیا کې له خلکو غوښتل شوی و چې ننداري ته ورشي. د حریت په نوم د طالبانو یوې پلوي رسنۍ یو لنډ ویډیو خپره کړی چې په کې ښکاري د اعدام سیمې ته یو زیات شمیر خلک ور روان دي. دا پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلي واکمنۍ وروسته د اعدام اوومه پیښه ده چې په عام محضر کې عملي کیږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د اعدام څرنګوالی کوم ډول و، خو له دې وړاندې طالبانو تر ډېره په عام محضر کې د قتلونو په تور خلک په ډزو ویشتلي. د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې واک تر رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره په فراه کې یو کس د قتل په تور اعدام کړو. له دې وروسته په لغمان او جوزجان کې هم ورته پیښې تکرار شو چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. ملګرو ملتونو دا ډول سزاګانې د ژوند کولو له بنسټیزو حقونو سره ټکر او ظالمانه بللي، خو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې افغانان اسلامي اصولو ته پابند دي او د اسلامي قوانینو په رڼا کې دا ډول سزاګانې ټاکل کیږي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د اعدام د تطبیق له پریکړې سره مخالفت ښودلی، خو طالبانو نه یوازې دغه ډول سزاګانې بندې نه کړې بلکې د اعدامونو تر څنګ په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو ورکول دوامداره کړي دي. د تیر 2023 میلادي کال په مئی میاشت کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د طالبانو محکمو تر اوسه د اعدام 115، د سنگسار 10 او تر دیوال لاندې کولو 4 پریکړې کړي. د دې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا ټولې پریکړې د طالبانو د رهبرۍ شورا ته استول شوي او تر تصویب وروسته به په نوبتي ډول عملي شي.
په دې اړه مې په تېره خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د طالبانو لخوا د شرعي حکم له مخې د قصاص دغه حکم چې نن تطبیق شو له حقوقي پلوه د څه ډول ارزوي.
د ما په نظر داسې معلومیږي چې دا قضیه چې اوس نن عملي شو په پکتیا کې سیاسی اغلری، ځکه چې د وزیر داخله اشتراک او د ماجرین د وزیر اشتراک په دا محل کې یعنی معنای معلوم نه ده چې دا د پاره هغوی اشتراک کړی ده. گواکی چی دوی غوالی چی یو نوه دا مسئله یعنی تطبیق دی قصاص دی یو سیاست په شکل استعمال کی یو نوه سیاسی دراما غنده یو نوه سیاسی محفل غنده
ولی دی چل پر مخکی پا فرا ولایت که چی دی شریعت لمخی دی قصاص حکم عمل شوی و حال تهم لول پورو لی طالبان و چارواکو انگردون کردیو تاسو وای چی ل سیاسی پلوه طالبان غواړي وخی چې شی غواړي وخی
دوی غواړي چې اول خو خپل ایبت او صلابت او قدرت تمثیل کی او په خاص ډول په دا قضیه کې چې په ګردیز کې عملی شو دوی دواله اقانیان او اشتراک معنی داده چې دوی غواړي چې خپل سیطره او سیادت سیاسی سیادت سیاسی قدرت تمثیل کی په پکتیا کې دا مسله په دې خاطر ما یاد کړ چې د قصاص مسله چې دا خو یو شخصي مسله ده یعنی د اشخاص په منځ کې چې دا قضیه را منسته شوې ده چې یو قتل یو څوک وجل شوې ده او یو څوک نن قصاص شو دا خو بالکل شخصي مسله ده ولی دوی غوالي چې دا موضوع ډیر سیاسي کې او مخصوصا په دا استادیوم کې د خلکو په انظار کې دا تطبیق کی
بلد.
او مهمه مسله دا ده چې دا مسله حقوقي اړخونه لري او بل مسله دا ده چې ماغول وستل چې دا محکمه نظامی محکمه فیصله کړې ده اول خو باید دا واضح شي چې که دا قاتل ملکی سړی و او مقتولم ولی په محکمه نظامی کې دا فیصله شوې ده اول سوال داده دوم پختنه داده چې دوی هغه کړنې دي چې د کوم قانون په اساس دوی دا حکم تطبیق کوي او بل مسله داده چې دا واضح شوی نه ده چې دا قاتل د پاره وکیل دوا موجود وو کنه وو یعنی قاتل وکیل دفاع درلود کنه درلود دا ټول مسائل بالکل مجهول ده او بل مسئله داده چې متاسفانه په افغانستان کې نه قانون اساسی شتون لري او نه د افغانستان د جزا قانون استمرار هغه اوس نامعلوم ده په همدې خاطر د افغانستان د قضایی سیستم یعنی خپل استر محکمه د افغانستان د قانونیت لحاظه تر سوال لاندې
بله ساده صاحب کچیر طالبان هم دا ډول حکمونو ته عملی کېدو ته دوام ورکړي اوس هم د نړیوالو لخوا تر انزوا لاندې دي یعنی په انزوا کې ژوند کوي فکر نه کوي چې دا به د نړیوال ټولنې سره د دوی واټن لا هم زیات کړي
معلومدار خبره ده چې هم د نړیوال سره دا جنجالونه زیاتوي او اصلي مسله دا ده چې د نن په افغانستان کې دا مسله خو د کرامت انسانی چې ډیر یو هغه ده باید وساتل شي او بل اصلي مسله دا ده چې افغانستان په افغانستان کې دا نیم قرن کېږي چې دا وحشیانه و خشونت و دهشت و قتل و قتال هغه شوی ده په افغانستان کې چې په معذر عام کې دا قصاص تطبیقی دا خو ډیر هغه روانی تاثیرات لري پر اطفال و پر خلق چه التراتول شیو او بلا مسئله داده چه دا خو دغه کرکیچ و دخمنی و دا مسائل چه دا خلق و پا منز کیوی دا خو الکیگی نه خو متاسفانه زیاد کیگی دا مسائلو که او بلا مسئله داده چه دا قصاص معلوم دار خبره ده چه دا قصاص خو قرآنی اصل ده مگر دا موضوع شرعی نده یعنی شرعی اساس نداری چه پا کم وقت که پا کم زمانه که باید قصاص عملی شی اغا وقت چه ده قصاص اوکم مطرح و پا عربستان که چه پا قرآن کریم که هم راغل ده پا اغا وقت که قصاص یا معصر و وسیله و ذکر چه قبیل لوی دودون و آکم و یو کس چې وجل شوی و د یو کس په مقابل کې لس کسه پنځلس کسه د مخالف قبیلې لخوا وجل کېده
مننه
په همدې خاطر په اوسني وخت کې مخصوصا په افغانستان کې خو پنځوس کاله مخکې قانون جزا نافذ شو قانون جزا تعزیری جزاگان قصاص دیت دا طول تعریف کرده ده اجراعات پا افغانستان که باید قانون جزا پا اساس
بله.
که عملیشی
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره د پکتیا ولایت په مرکز په ګردیز کې په عام محضر کې د طالبانو د شرعي حکم له مخې د یو کس د قصاص د حکم د عملي کېدو په باب مرکه وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ کوربه وي. دواړه مشران به یو بل ته د واک په منظم انتقال او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړي. ترامپ چې د نومبر د 15 په ټاکنو کې بریالی اعلان شوی، ټاکل شوی د راتلونکي جنوري میاشتې په 16 نیټه لوړ وکړي او د امریکا د 24 ولسمشر په توګه خپله رسمي دنده پیل کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د خپل هیواد د سیاسي دود لمخې په سپینه ماڼۍ کې د پخوانی او راتلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ قربتو وکړي. دا د ښه نیت هغه دود دی چې په 2016 کال کې ډونالد ترامپ چې په سپینه ماڼۍ کې وو او د جو بایدن په وړاندې په ټاکنو کې ماته وخوړه پر ځای نه کړ. د سپینه ماڼۍ ویان کرن جین پیر د سیشن په ورځ ویلي چې بایدن پر اصولو، بنسټونو او د واک پر سولې ایز لیږد باور لري. د هغه په خبره بایدن د همدغه حاکم او اصول لمخه ډونالد ترامپ ته د سپینې ماڼۍ بلنه ورکړي، خو دا جزئیات نه دی ورکړي چې د بحث وړ مسائل به کوم وي. جو بایدن او ډونالد ترامپ له کلونو راهیسې یو پر بل کلاکې نیوکې کړي او د هغوی ټیمونو له اقلیمي بدلونه نیولې د سوداګرۍ او روسیې په ګډون موضوعاتو پورې بیلابیل دریځونه او تګلارې غوره کړي دي. بایدن ترامپ د امریکا د دیموکراسۍ لپاره یو غواخ بللې، خو برعکس ترامپ بیا بایدن ته د بې کفایت کس خطاب کړی دی. ډونالد ترامپ نن واشنگتن ته په سفر کې له جو بایدن سره تر ملاقات مخکې د جمهوریت غوښتونکو له قانون جوړونکو او د استازو جرګې له مشر مایک جانسن سره هم وګوري. د ډونالد ترامپ ټیم که څه هم د خپل کابینې یو شمېر غړي مخکې نومولي، خو د سپینې ماڼۍ په وینا تر اوسه هغه هوکړه نه ده لاسلیک شوې چې د کابینې د غوراتونکو غړو ته د دولتي ادارې او تجهیزات وسپارل شي. د ډونالد ترامپ ټیم ویلي د دوی د انتقال استازي د واک د لیک د قانون لمخې د جو بایدن د دولت له استازو سره په تماس کې دي چې هغه اړین هوکړه تر سره شي. ترامپ او بایدن په نننی ملاقات کې د واک پر سولېز انتقال او د بهرنۍ پالیسۍ په ګډون په یو شمېر نورو مسلو خبري وکړي. ټاکل شوی بایدن له ترامپ څخه وغواړي چې د اوکران ملاتړ ته دوام ورکړي، خو ترامپ بیا د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي د اوکران جګړه به ژر پای ته ورسوي. ترامپ د امریکا د نومبر د 15 په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی شو او ټاکل شوی چې د 2025 کال د جنوري په 16 لوړه وکړي او په رسمي ډول د امریکا د 24 ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي.
له خبرونو ورآخوا،
د پکتیا ولایت په گیانی ولسوالۍ کې یو شمېر زلزله ځپلي وای چې زلزلې د څخه درې کاله نږدې دي چې تیر شي، خو دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي. د په داسې حال کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویلي دي چې د گیانی ولسوالۍ د زلزله ځپلو لپاره به 800 کورونه جوړ کړي.
په پکتیکا ولایت کې له ویجاړونکې زلزلې څخه باندې درې کاله تیر شوي، خو له دې پیښې یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي د دریم ژمې په رارسېدو سره لا هم د اوسېدو لپاره مناسب سرپنا نه لري. یو له دوی څخه چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د یو کورنۍ لا هم په خیمو کې ژوند کوي.
ما خو کوم حیوانات چې سروي نه په بشپړ ډول د مانځه په زلزله کې 15 نفره مو د کورنۍ غړي مو ورکړي په زلزله کې شهیدان شوي دي. نو مشکلات خو بیخي زیات دي که درته ووایم. لار الخط ځکه تیر کال بل کال ساګې دریم ژمی روان ده چې موږ په خیمو کې او په ځمکه کې لاندې سمس یکان ده چې ورته ویل کېږي ژوند په همدې کې تیریږي. نو د دې ژوند به زه تا ته څه صفت وکړم او کوم مرخ باید درته تعریف کړم چې مقصد ښه تیریږي، ما چهار سره کم وی ژوند وینو د هغه سره مطابق په مختدرمی.
د پکتیکا د کیان ولسوالۍ یو بلوسیدون کوي چې د هم نغوړی نومي په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په زلزلہ کې کور ویجاړ شو، خو هیڅ یو بنسړی په جوړولو کې ورسره مرسته و نه کړه.
می هم ډېر ډېر ځان ولده او کېر په هم په بشپړ ډول تخریب شو. په دې سره هغه د مستاتې د نړیوالې بنسټونه یعنې طرف نه مشته سي هغه راځي هم داسې شوي چې د سکیورو په ښه شکل جوړ شوی وي. او د ژمي پر تاک سره خو هېڅ د لرګۍ توان نشته، د بخارۍ هغه د سون توکي توان نشته، کوټونه جمتور دا شیان هم نشته، په سونې نه پوهېږي سره و تر څنګه د اقتصادي مشکلات سره هم مخ یو طرف به سړه وي، بل طرف ته به میګر امکانات نه وي، نو ژمه به د یو عالم غم سره وي.
د پکتیکا ولایت ګیانولسوالۍ کې شاوخوا درې کاله مخکې د 2022 کال د جون په میاشت کې د ریختر په کچه د 6.3 درجې زلزله وشوه چې تر 1000 ډیر کسان پکې مړه او نږدې 2000 نور ټپیان شول. په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر کورونه او زیربناوې ویجاړې شوې. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ په دې وروستیو کې د دغه ولایت په ګیانولسوالۍ کې د 800 دایمي سرپناو د جوړولو اعلان کړی دی. یادې ادارې د سه‌شنبې په ورځ دې ویلامې په خپرولو سره ویلي چې دغه سرپناوی به ډېر ژر په هغو سیمو کې چې خلک سخت زیانمن شوي او په خیمو کې ژوند کوي د ملګرو ملتونو د ځانګړي صندوق په مرسته جوړ شي. د دې پلان موخه له ژمي څخه مخکې د مناسبو کورونو په برابرولو سره له زیانمنو شویو کورنیو سره مرسته ده. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون یا IFRC وایي افغانستان د زلزلې پر وړاندې یو زیانګالی هیواد دی او په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې شاوخوا 400 زلزلې ثبت شوي دي. دغه فدراسیون د نومبر په 4مه د یو راپور په خپرولو سره وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلون او طبیعي پیښو د خطرونو په وړاندې 4م او د زیانمنتیا او چمتووالي له پلوه د اقلیمي تطابق په نړیوال شاخص کې په 4م او 6م ځای کې دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په افغانستان کې د ټلیفوني شبکو او انټرنیټي بایو د کموالي خبر ورکوي. د دې وزارت سرپرست نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل چې د ټلیفون لارې د یوې دقیقې خبرو به یو افغانۍ او 50 پوله او د یو جی بی انټرنیټ بیا 15 افغانیو ته راټیټه شوې ده. د یو شمېر ولایتونو خلک هم د بایو کمیدو ته خوښ دي، خو وایي چې د انټرنیټ کیفیت باید ښه شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د انټرنیټ د بایو د لوړوالي او خراب کیفیت څخه شکایتونه موجود دي، د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د انټرنیټ او ټلیفوني شبکو د بایو د کموالي خبر ورکړي. د دې وزارت سرپرست نجیب الله حقانی نن چهارشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د ټلیفوني اړیکو او انټرنیټ بای د مسولینو سره په تفاهم کمی کړی دي.
په 400 کال کې زمنګا یو دقیقه د وایس قیمت په 3.50 اوس 1 روپی او 1.5 پوله. نو اوس د شبکې په بهر چې یو شبکې نه بلې تکل تماس نیول کیږي په خوا دغه 4 روپی وي، لیکن اوس هغه منګا راښکته کړی د 2 په مفاهمه باندې په 1 روپی او 40 پوله. تر مخکې د 1 GB قیمت چې کوم هغه 225 شو، لیکن اوس منګا دغه قیمت راغوست کړی دی 95 افغانۍ.
مولوی ویل چې شرکتونه لیوی یا یوینی میاشتې پورې خپل سیستمونه یاروي او لدی ورسته د بایو ټیټوالی عملی کوي. دا په داسال کې د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خلک د کمزور انټرنیټ او د ټلیفوني شبکو د بایو د لوړوالي لامل شکایت کوي. دوی وایي بایو ته باید پام وشي، خو د انټرنیټ کیفیت هم مهم دی. د هلمند ولایت یو اوسیدونکي صفی الله عزیزی ازادي رادیو ته وویل
د وزارت مخابرات دغه اقدام چې د انټرنیټ د بای د کښتوال په خاطر باندې نیولې د ډیر نیک اقدام دی. او بل خبره دا ده د شبکو د کیفیت باید په نظر کې ونیول شي چې اوس پیلن شبکو کیفیت ډیر ضعیف دی او انټرنیټ هم ورسره ډیر ضعیف دی. کوم وخت چې دوی انټرنیټ بای کښته کوي نو باید کیفیت هم په نظر کې ونیول شي. او
د کابل د 12 حوزې یو اوسیدونکي لطف الله هم ورته نظر لري، وایي د کمزوري لامل اوس مهال له انټرنیټ سره ګټه نشي اخیستی.
یو کمپنی په یو علاقه کې کار کوي، یو کمپنی په یو علاقه کې کار نه کوي او خدمات یې ډیر ضعیف، انټرنیټ ضعیفي کې نو دغه مشکلات شته. دغه مشکلات په اکلم توجه د دولت غواړو او د دې په اکل هم جدي اقدامات وکړي او دغه کیفیت لوړ کړي.
د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت د اترا ادارې ویان جلال الدین شمس
چې د چهارشنبه د ورځې په خبری کانفرنس کې خبرې کولې. د خلکو د دغه اندېښنو په اړه وویل چې د نوې پالیسۍ له مخې ټول شرکتونه مکلف دي چې په راتلونکو دوو کلونو کې خپلې مخابراتي پایې د 3G او 4G په سیستم برابرې کړي او د کیفیت مشکل حل کړي. په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو ګډوډوالی او د انټرنیټ کیفیت له پخوا راهیسې هغه مسایل دي چې خلک ترې شکایت لري. یو شمېر افغانان وایي په دې اړه له ګڼو شکایتونو وروسته هم دغې برخې ته پام نه دی شوی. په افغانستان کې اوسمهال شپږ مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي چې خلکو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا ادارې د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 26 میلیونه فعال سیم کارتونه شته چې له دې ډلې 14 میلیونه راجستر او د پاتې نورو د راجستر کولو چارې دوام لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي د لارو له خرابوالي شکایت کوي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي لارې ډېرې خراب دي او په ځینو برخو کې ترافیکي نښې نښانې نشته او دوی اکثره ځایونو کې نه پوهیږي چې پر کوم لوري لاړ شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ ته د غزیدلي خراب لارې لامل د دې ولسوالۍ اوسیدونکي موټر چلوونکي او د سیمې مسولین له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د یادی ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي دي اکثره وخت د لارې د نشټوالي لامل په دښتونو کې ورک سوي دي.
دا د دې لارې ډېره خراب ده. ورڅ بار وړم مټر میا اتمی اکمانی ماتی کدا فارازم چلار جوړی مول بډیا فشل
موټر خراب سوی پر داش باندې ورک سوی وو. موټر خراب سوی نو بعد خپل کوښنیان کورنۍ پرې شو د په شور روان سوی وو چې زب یو موټر یو شی در پیدا کوم د سړک ته وو زم نو سړک را خوسی په شاته ترسه ده وو ګرمه وو
د تخل ګشپې کړي چې موټر پرې شي چې تک موټر پرې شي چې خواغه بیا خل کو وړي چې شان جنې معنا د تنجو د لوږی دار شي سره دلته مخې شپې کړي چې ورځې چیرې کړي چې او دولت سم دا غوښتنه چې دا الار جوړي.
د هلمند خانشین ولسوالۍ د پاکستان سره د جنوب لوري ته پول لري او د جو ولسوالۍ اکثره برخي د همدغه سرحدي کرښې ته نږدې پرتې دي. خانشین ولسوالۍ له لشکرګاه څخه تقریبا په 115 کیلومتر کې د جنوب لویدیځ لوري ته پرته ده. د خانشین ولسوالۍ ولسوال مولوی عبدالسمد وایي د خانشین اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي خو له ټولو لوی ستونزه د سړک خرابوالی دی او د غراز د تګ را تګ د اسانتیاو کمښت دی. نوموړي وایي دغه خراب لار نه یوازې خلک له اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ کوي بلکې د پاکستان څخه د غیر قانوني وسایطو راوړلو مسله یې هم پراخه کړې.
په دې کې ډېرې ګټې سه یعنی دې اقتصاد به قوي شي خلک پر کار ودرېږي او بل به د قچاقو ډېر مخنیوي وکړي وکړي ځکه دې پر دلته سرحد د پاکستان سره ډېر سرحد لري په غیر قانوني توګه باندې موټر راوړي او کچیرې پوخ روډ جوړ شي بیا نو پراره لار نشته او چې پراره لار روانې وي نو خپل لار نشته.
د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان محمد قاسم ریاض وایي یادی ولسوالۍ ته د غزیدلي لارې لپاره انسان د ځکار کړی دی خوای بیا هم هڅه کوي
چې کله نه کله مسافر یا لارویان د تګ راتک پر مهال د ستونزو سره مخامخ کیږي. نه دی لپاره ولایت مقام مخکې هم دغه د لار نشو ترتیب چې واغې به کار چول تر څو خلکو ته د لارې په اوږدو کې ستونزې رامنځته نه شي او خلک د سهولت څخه برخمن شي. ان شاء الله چې په پلان کې ستا د هلمند د ټولو سیمو د ټولو ولسوالیو او په ځنګړي ډول هغه ولسوالۍ چې لومړیتوب لري او خلک د لارو د ستونزو سره مخامخ دي د پوهنې امر ریاست او نورو نهادونو سره په تفاهم به د دغه خلکو او دغه ستونزو ته په وخت سره ان شاء الله چې رسیدنه کوي.
د هلمند سیمیزو ځایي چارواکو که څه هم په نورو لارو کې په دې وروستیو کې د اسانتیاو لپاره اقدامات کړي خو د خانشین د لارې په اړه اوس هم بشپړ عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي. ځایي خلک وایي د دې لارې رغول به نه یوازې د سیمې د اوسیدونکو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي بلکې د اقتصادي فعالیتونو په ښه کېدو کې به هم مهم رول ولري.
ساعت 6